واشنگتن دی سی نه دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا دی ودا سم مجاهد جواد هم لمړی پام کړی د دې سات د مهمو خبرونو سرټکو ده. په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتلو ته له یوې ونی کم وخت پاتې دی، امریکا په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې له افغانستان څخه نور نون نظر امریکایان او هغه افغانان وستلي څوک چې غواړي له دغه هیواد څخه ووزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د تاجکستان په سرخار دوشنبه کې له تاجک چارواکو سره پر دوه اړخیزه اړیکو او د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي، او د کابل په خار کې روانو حالاتو په اړه هم ورسته په خبرونه کې راپورونه لرو. د دې خبرونه تر پایه له موږ سره پاتې شي. اوس هم د خبرونو تفصیل. په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتلو ته له یوې ونې کم وخت پاتې دی، امریکا په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې له افغانستان څخه نور نون نظر امریکایان او هغه افغانان وستلي څوک چې غواړي له دغه هیواد څخه ووسي. دغه خبر د امریکا د دفاع وزارت د شروع یا چهارشنبې په ورځ خپور کړی. چارواکي وایي لس زره نور افغانان هم کابل هوایي ډګر ته ټول شوي چې غواړي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه وتښتي. خبر زیاتوي تیر ورځ له کابل څخه نوي پوزي الوتنه شوي او دا په هرو نه دیرشو دقیقو کې یو الوتنه کیږي. له افغانستان څخه د تیرو څو نیو راهیسی چې د تخلیه بهیر پیل شوی شاوخوا اته اتیا زره کسان له دغه هیواد څخه وستل شوي دي. په یو بل خبر کې راغلی دی یو پرواز چې پکې په کابل کې د طالبانو د واکنه وروسته هیواد نه تلونکي افغانانو سفر کولو د شروع چهارشنبې په ورځ سهار وختي افریقایي هیواد یوګانډا ته ورسېدلو. د چارواکو په وینا افغانانو ته په یوګانډا کې په عارضي توګه پناه ورکول کیږي. اف پی خبري رسنۍ د یوګانډا د بهرنیو چارو د وزارت له قوله وویل یوګانډا ته را رسیدونکو یو 500 افغانانو کې خزي سړی او ماشومان شامل دي. افغانان چې په چارټر یا د کرای په هوایی الوتکه کې یوګانډا ته رسول شوی و د هوایی اډینا د بسونو په قطار کې په انتبی خار کې هوټلونو ته انتقال شوه دي. د یوګانډا د بهرنیو چارو وزارت وویل نور افغانان به په راتلونکو ورځو کې ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د تاجکستان په سرخار دوشنبه کې له تاجک چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې قریشی د اگست په 15مه نیټه د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان سره د افغانستان د تازه وضع په اړه د پاکستان دریز شریک کړ. پر دې مهال د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وویل چې د افغانستان د سیاسي او امنیتي ستونزو د حل لپاره یو داسې ټول شموله حکومت جوړول دي چې د هیواد ټول لګکي په ځانګړي توګه تاجک وګړي برخه پکې ولري. نوموړي زیاته کړ چې د افغانستان د سیاسي نظام پریکړه باید د یوې ټول پښتنې لارې وشي. پر افغانستان د طالبانو له کنټرول وروسته اوس قریشی هم د سیمې د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره د افغانستان پر اوضاع او سیاسي جوړجاړي خبرې کړې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي افغان طالبانو ورته باور ورکړی چې د افغانستان خاوره به د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. نوموړي د اگست پر 15مه نیټه په اسلام آباد کې ژورنالستانو ته د وزیر اعظم عمران خان د یو بیان په حواله وویل چې پاکستان به هم چاته د افغانستان پر ضد د خپلو ځمکنیو او بحري لارو کارولو اجازه نه ورکوي. شیخ رشید دا خبره له هغه وروسته کړې چې امریکا غږ د اگست پر 22مه راپور ورکړ چې د افغان طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د اسلام آباد د هغو شکایتونو د پلټنو لپاره یو درې کسیزه کمیشن جوړ کړی چې ګواکې تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو لپاره افغان خاوره کاروي. او عراق، ایران او سعودي عربستان ته په بغداد کې یوې سرمشریزي ترابللي ترڅو په خلیج کې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ ستونزې هوار شي. چارواکي وایي په دغه لیدنه کې به د یمن پر جګړې، د لبنان په سقوط او د سیمې د اوبو پر ناورین خبرې وشي. تر اوسه پر یادو هیوادونو نه دی ویل چې دوی به دغه سرمشریزي ته څوک له خپلو هیوادونو څخه واستوي. د عراق لومړي وزیر مصطفی الکاظمی د خلیج متحدینو لکه مصر، اردن، ترکیه او فرانسې ولسمشر ته چې د دغه سرمشریزي مرستیال کوربه هم دی بلنه ورکړي. تمه ده چې یاد سرمشریزه د شنبه یا خالی په ورځ ترسره شي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیو ده او سمته مهمو راپورونو پر لور. په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتلو ته له یوې اونۍ کم وخت پاتې دی، امریکا په تیرو څلورو ساعتونو کې له افغانستان څخه نور نن نظر امریکایان او هغه افغانان وستلي څوک چې غواړي له دغه هیواد څخه وبسي. دغه خبر د امریکا د دفاع وزارت د شورا چړشمبي پورې سپور کړي. په دې اړه بشپړ حال زموږ له همکار نصر الله څخه اوري.
د امریکې د دفاع وزارت ویلي په تیرو سلیریش ساعتونو کې د افغانستان نه 19,000 کسان راوستل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې 10,000 نورو کسانو ځان ایرپورټ ته رسولې چې د افغانستان نه بهر لاړ شي. امریکا د چړشمبې په ورځ ویل دغه کسان د امریکایي پوز په 20 پروازونو او د اتحادي ملکونو په 80 پروازونو کې د افغانستان نه بهر منتقل کړي شوې دي. په تیرې ورځ کې نوی پوزي او نور نړیوال جازونو پروازونه کړي. هر پرواز یو کم سلويخ دقیقې یا منټ وخت پس شوه. تر اوسه چې یو اونۍ شوه چې د راوستلو لړۍ پیل شوه، اته اتیا زره خلک د افغانستان نه راوستل شوه دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا صدر جو بایدن د G7 تنظیم ملکونو دا غوښتنه رد کړې چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د ستنولو لپاره ټاکل شوی د اگست 1 نیټه دی وغځوي. د پینټاګان ویان جان کربی ویلی چې د 1 اگست نروسته به د کابل ایرپورټ امنیت د امریکا ذمہواری نه وي. ویلی چې صدر بایدن د انخلا د نیټې غزولو نه انکار کړي. د امریکې پوځ ویلی چې د نهې د ورځې پورې به خپل انخلا مکمل کړي. خغلی کربی ویلی چې په افغانستان کې د امریکې 15,000 او 1,400 پوځیان موجود دي. خغلی ویلی دوی به د تلومیتوب ورکړي چې خپل پوځ او پوځي سامان را بهر کړي. پاین حال کې د 150 افغانانو لومړی ډله افریقایي هیواد یوګانډا ته د شروع یا چړشمبي پورز رسیدلې. یوګانډا ویلي 2,000 افغان کډوالو ته پناه ورکوي. یو پرواز چې پکې په کابل د طالبانو د واک نه وروسته ملک نه تلونکو افغانانو سفر کولو د شروع یا چړشمبي پورز سهار وختي افریقایي هیواد یوګانډا ته ورسیدلو. د چارواکو په وینا افغانانو ته په یوګانډا کې په عارضي توګه پناه ورکول کیږي. اف بی خبری اداره د یوګانډا د خارجه وزارت لقول وای یوګانډا ته را رسیدونکو 150 افغانانو کې خزي، سړی او ماشومان شامل دي.
د وایس اف امریکا دیوه خبرونه ده.
په نړیوالو مطبوعاتو کې هم د افغانستان په اړه غنی مقالې او تفسیرې لیکل شوې. زموږ همکار مختار خلیل ترې د برتانی د ګارډین ورځپاڼې یو مطلب راخسته چې په افغانستان کې د طالبانو پر واک او کړنو لیکل شوې.
محمد حنیف ګارډین کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکي چې مونږ کې ډیر خلک افغانستان کې د امریکای په ماتې خورو ډیر خوشاله دي. خو دې سره سره زمونږ په زړونو کې داسې یو یره هم پرته ده چې بیانولې نه شو. مونږ دا نه شو هیرولې چې عمده طالبانو خپل جنگ زمونږ جماعتونو او سکولونو ته راننوستې ده. محمد حنیف لیکي چې ډیره موده نه ده شوې چې د پاکستان او افغانستان خلکو په دواړه ملکونه نه جدا کیدونکي ملکونه بلل. د افغانستان د جغرافیایي اهمیت په باب له اکثر زمونږ د اشرافو په محفلونو کې خبرې کیدی او په قول د پاکستان د فوج چې مونږ خپل دی بدنصیبه گاونډینه ډیر سره بوتکولې شو. سلویخت کال وړاندې د شوروي روس په افغانستان کې د فوجي مداخلت په وجه زموږ د پاکستان مشران افغان مجاهدینو سره د اودریدو په حق کې راپورته شول، ځکه چې د دوی خیالو چې د مجاهدینو په لاس امداد به موږ د کمیونزم د يرغل نه بچ شو. د شوروي روس خلاف د افغان مجاهدینو د غیړنبي جهاد او پدې کې جنگیدونکو افغان مجاهدینو سره د پاکستان ملاتړ د افغان ملت راتلونکو یو شمیر نسلونه بے کور کړل. بل طرف ته اومدی جهاد پاکستان کې ډیر خلک بشان زیات ماړه او مالدار کړل. د روس او افغانستان د جنگ له سبب پاکستان کې فوجي امریت هم خپل خونړای پنجه خې مضبوطی کې. اوم د روس خلاف د جهاد د لاسبه د پاکستان په لارو کوسو کې پاوډر د خاورو په وای خرسیدل او هر کورته کلاشنکوف نه نوي تو چې له عمله د سیاسي او ذاتی جګړو فیصله د جرګو په ځای د کلاشنکوف په زور شروع شوه. محمد حنیف لیکي چې پاکستان دغه جنگ وګټلو. زموږ جرنیلان او فصلی دفاعي ماهران نن هم په دې خبره خپل بریتونه تاوي چې موږ نه یوازې شوروي روس له ماتې ورکا، ولی د کمیونزم په کالبوتمو اخیری میخ هم ټکوالو. امریکا او نور آزاد غربي ملکونه هم زموږ ډیر احسان مند شول. خودي ملکونو ډیر زر مونږ په مندلار کې پری خودو. بلخوا چې کله فتمن مجاهدین کابل کې د اقتدار په مسند کې ناستل، نو لږه موده پسې پاکستان نه مخ واړولو. دوی د پاکستان د کلونو کلونو خدمتونه او مجاهدینو له د جنگي تربيت ټولې خېګړې شاته غورځولې. په دې سبب توتاششم مجاهدینو نه د ځان خلاصولو د پاره د یو بل جنگ شروع کول لازم شو. په دې مابین کې د پاکستان په اسلامي مدرسو کې پاتشي طالبان زموږ د وسلو په زور د جنگیالو په شکل کې په کابل ور روان شول او پاکستان سره ګوتی کوونکی غلط مجاهدین رئیسار کړ. خود طالبانو د انصاف کولو ایغ نیغ او ساده نظام سره ډیر زر زموږ کینه او حسد پیدا شو او د خپل خلافت د قیام مینه مو په زړونو کې راپورته شو. مضمون نگار لیکي چې سمود پز مونږ ته احساس شو چې د طالبانو هم زموږ د جون انداز خوښ نه شو او دوی هم زموږ نه زړه مور شوی دی. محمد حنیف لیکي چې پاکستان لا په دې مخمسه کې پروت و چې دی نه پوهه طالبانو سره به روزګار څنګه سمي، چې په دې کې د امریکې د نیویارک ورلد ټریډ سنټر سره د دوه هوایي جازونو د جنگیدو خونړی ترهګر پیښه وشوه. طالبانو چونکې د القاعده د مشر د اسامه بن لادن غوندې نامتو ترهګر ځان سره ساتلی وو او امریکې د دغې پیښې ټوله الا بلا په القاعده او اسامه بن لادن ورغورځولې وه. په دې سبب د طالبانو د ملګري او منونکي ملک په حیث امریکې مونږ ته کر خراخ چې مونږ سره په لار ځای او که طالبان ترهګرو سره پاکستان د ویری یا د مجبورۍ امریکای سره غوږ او جنگولو، ځکه چې امریکای دړکې سره سره د ډالرو ست هم کړي وو. خو محمد حنیف لیکي چې د پاکستان د دې ټولو مجبورو باوجود د پاکستان په زړه کې د طالبانو محبت پروت، ځکه چې مونږ طالبان د ځان نه خه مسلمانان ګڼو. خو مونږ سره د خپل ملک هم فکر وو او زمونږ نوی فوجي قیادت د نقد هم ډیر شوقیانو. په دې وجه مونږ د طالبانو دشمنان شو اگر که د زړه نه نو. محمد حنیف ګارډین کې د چاپشي به خپل مضمون په اخر کې لیکي چې د افغان طالبانو د موجوده سرپنچ مشر مولا عبدالغنی برادر داستان هم زمونږ د سترګو غړولو د پاره کافي دی.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
بشری حقوقو د څار اداري یا هيومن رائټس واچ د رسنیو د تنظیم لپاره د پاکستان لخوا وړاندې شوی نوی قانون په رسنیو باندې د نورو بندیزونو لګول لپاره ګڼل شوی. په پاکستان کې د خبريالانو او وکیلانو تنظیمونو د بشری حقوقو فعالین او مخالفو سیاسي ګوندونو په د میډیا اتارټی نومې ادارې د لپاره قانوني مسوده رد کړې ده او دای په رسنیو باندې د بشپړ کنټرول لپاره یو کوخه خپللې. د ډي بي خبريال اورنګزیب پری نور حال راکوي.
د بشری حقوقو سر نړیوال ادارې یا هیومن رائټس واچ لخوا د پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا وړاندې شوی میډیا ډیولپمنټ اتارټی ادارې باندې تنقید او دا په میډیا قدغن لګول او بیان پس د پاکستان حکومت ایچ آر ډبلیو نه د معافی غوښتنه کړې ده او ویلي دي هیومن رائټس واچ غلط رپورټ چاپ کړی دی. د بشری حقوقو سر ادارې وړاندې یو رپورټ کې ویلي وو پاکستان حکومت لخوا میډیا ډیولپمنټ اتارټی نومې ادارې جوړښت مقصد پاکستان کې د ریاست لخوا په میډیا کنټرول ترلاسه کول دي او پاکستان کې د صحافیانو تنظیمونو د بشری حقوقو فعالینو او سیاسي مشرانو خبرداري ورکړې ده. د مجوزه قانون په میډیا سنسرشپ او آزاد اوازونه غلي کولو یو هڅه ده. هیومن رائټس واچ وای د پاکستان حکومت دا دریز دی د نوې اتھارټي له وجې به پاکستان کې میډیا په حق لا ټول قوانین یوځې شي او دا د صحافیانو په ګټه کې به وي. خو هیومن رائټس واچ دې سره اتفاق نه لري ځکه وړاندې هم دغه شان ادارې لکه پیمرا حکومت د مخالف سیاسي مشرانو آواز غلي کولو او په میډیا بندیزونو لپاره استعمال کړی دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت او امریکا کې د پاکستان سفارت دغه رپورت رد کړی دی او پاکستان حکومت هیومن رائټس واچ نه دغه رپورت چاپ کولو باندې د معافی غوښتنه هم کړې ده. د بشري حقوقو سار ادارې د رپورت نه وړاندې پاکستان کې د صحافیانو مرکزي تنظیمونو د وکیلانو تنظیمونو د بشري حقوقو فعالینو او مخالف سیاسي ګوندونو هم دغه تجویز شوی پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتھارټي نومې قانون رد کړی دی. پاکستان کې موجوده وخت دوه لوی حکومت مخالف سیاسي ګوندونو پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ هم وایي د نوې قانون له ذریعه پاکستان تحریک انصاف وړاندې نه کنټرول میډیا باندې مکمل کنټرول ترلاسه کول غواړي. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر مصطفی نواز خوکر وایي کله نه چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړ شوی دی نو د هر هغه ټي وي چینل اخبار او صحافي پر ضد کاروایی کړې دي چا چې د حکومتي تګلارو باندې تنقید کړی دی. اوس د نوې قانون له وجې په میډیا مکمل کنټرول ترلاسه کول غواړي.
سیلف سینسرشپ یہاں پر ہے, صحافیوں کو کانسیکوئنسز کا ڈر ہوتا ہے اور کہنے کو ہم جمہوریت ہے.
مصطفی نواز کوکر وای موجوده وخت مونږ د جمهوریت داوا کوو, دستور هم د رائے د اظهار ازادي خبره کوي, خو دغه موجوده وخت هر یو صحافي په یره کې دی. بلخوا اطلاعات او مرکزی وزیر فواد چودھری دا نوې قانون د صحافیانو د برابر ګټور ګرځوي او وای پاکستان کې میډیا په حق لا آخري قانون سازي کال 2002 کې شوی و او اوس وخت بدل شوی دی ځکه نوې قوانین هم پکار دي.
سات قوانین ہیں ہمارے, ان ساتوں قوانین کو ختم کر کے ہم ایک اتھارٹی بنا رہے ہیں.
فواد چودھری وی میڈیا په حق لا نوې قانون سازی ضروری ده. میڈیا په حق لا پاکستان کې اوا قوانین دي هغه بټول ختمو او یو نوې قانون به جوړو. پاکستان د ډېر مودې راهسه آ هیوادونو نوملړ کې شامل دي چرته په میډیا قانون نه دي. خو جولای په میاشت د صحافیانو نړیوال تنظیم ریپورټر وداوت بارډر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نامه هغه ودرشت هیوادونو مشرانو نوملړ کې شامل کړی و چا چې خپل هیوادونو کې په میډیا بندیزونه سیوا کړی دي. په دې نوملړ کې د عمران خان نامه په ولسم درجه ده.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
په پاکستان کې د مرکزی حکومت لخوا د درملو په نرخونو کې زیاتوالی وروسته د درملو کاروباریانو د غازی زیاتوالی رد کړی او وایي چې له دوی سره د خلکو لخوا د درملو اخیستلو توان کم او د دوی روزګار به هم ورسره اغیزمن شي. دوی وایي په تیرو څو کالو کې دا دریم ځل دی چې د درملو بیې زیاتیږي او هغه درمل لا ډیر ګران شوی چې د انسان ژوند ژغوري. په دې اړه بشپړ راپور له فرید شنواری څخه اوري.
د مرکزی حکومت کابینه د اگست په 14 نیټه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې تر سره شوې غونډه کې د اوو دیش قسمه داروګانو یا دوایانو په نرخونو کې د اضافي منځوري ورکړې ده. د دوایانو په بیو کې په روانه میاشت کې دا دویم ځل اضافه لیدل کیږي. خود دوایانو کاروبار کوونکي وایي د نرخونو کې زیاتوالی سره به د دوی روزګار تر څنګ د خلکو په ژوند هم بد اغیز وغورځيږي. د پیښور اوسیدونکو صفی الله وی ویډیو ته ویل د دوایانو نرخونو زیاتېدو سره به د دوی مالی مشکل کې نور هم اضافه وشي.
نو یو خود غریب سړی د غستلو هغه قوت او توان چې کوم د مخ کې نه ډیر کمزور دی او غریب سړی د مشکل سره مخ دی او کنن مونږ ګورو نو د دوایانو زل بیا ګران شنو د غریب سړی لپاره د خوراک توکي غستل یا روزانه یا د امروزه ژوند چې کوم د ضرورتونو دغه پوره کول یو طرف ته ډیره مشکل ده. نو بل طرف ته د بیمارانو لپاره دغه دوایانو چې کوم دي دا ډیر زیاتې مشکل شوی دي او کوم بیمارانو چې په روزمره ژوند کې یعنی هر ورځ باندې دغه دوایانو بکار دي نو زما خیال دی چې غیر لپاره دغه دوایانو غسل ممکن شوی دي.
د دوایانو کاروبار کوونکي وایي چې تیر دوو کالو کې د هغو دوایانو نرخونه تر 200% پورې سیوا شوې دي کوم چې د غټو ناروغو او په ایمرجنسي یا ناڅاپي رنځونو کې کارول کېدی. دوی زیاتوي د داروګانو په بیو کې اضافي ورستو د مارکیټونو نه د ژوند بچ کوونکي دوایانو ورکه شوې او خلک په دې مجبور کړی دي چې ګرانی واخلي. د خیبر پختونخوا د دویانو اتحادیه مشر ارشد خان مومند وی ویډیو وته ویل د زینی دویانو به د 200% نه هم اوچت شوې دي.
بالکل حکومت مخکې نم چې دا کومه ګرانی په داروګانو کې راوستي و 200% دویانې ګرانی کړې وي. اوس واته ورځ کې دي چې بیا تقریبا 100% دویانې مزید ګرانی کړلې. دې کې هغه داروګان ګران کړل کم چې په ځل کې استعمالېږي او بل دا هغه داروګان ګران کړل کم چې په ډایلیسس کې استعمالېږي. په ځل کې چې کوم دوایان استعمالېږي هغه ګران هم کړو مارکیټ ته بالکل غیب دي. او بل ایمرجنسي کې چې کوم کار کوي چې ګولې
ارشد خان مومند وای د دغه اضافه سره به ډیر د داروګانو روزګار کونکو اغیزمن شي او دوی به روزګارونه پر خودو باندې مجبور شي.
په دې باندې باید چې کیږي د ګرانې باندې چې یقین ساته مخکې چې کوم روزګار په 100,000 روپۍ کې دو او یو کسب روزګار روانه و د دوایانو هغه اوس په 80,000 نشي روانه ولې. د دې د مقصد دا دی چې د داروګانو والا چې کوم دي دا به تقریبا بے روزگار شي. په پوره خیبر پختونخوا کې 80,000 میډیکل سٹورونه دي او دې کې په لکونه خلک چې کوم دي بے روزگار سره د دواې بے روزگار سره وابسته دي. هغه به یقین او ساته چې هغه به بے روزگار شي.
د پاکستان د دویانو مرکزی ادارې یا ډرګ ریګولیټری اتارټي اف پاکستان څو ورځې وړاندې د ژوند بچکونکو دویانو په بیو کې سیواواله راوستلو چې پکې د شوګر، فشار، کینسر، زړه او نورو رنځونو دویانې شاملې وي. یاد ادارې ویلیو د دویانو بیو کې سیواوالی ډیر علتونه دي چې پکې د روپۍ لاندې راغورځیدل، د ګیس او بجلی یا برق ګرانېدل او ځینې ډیوټیانې یا ټیکسونو لګیدل شامل دي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
په پاکستان کې د روپی قدر په تیرو لسو میاشتو کې د کمی سره مخ ته یو د شوروي چرشنبه پورس هم د ډالر په مقابل کې روپی 0.5% ارزښت لاسه ورکړی. پوهان وایي د سوداګرۍ او کرنٹ اکاونټ خساره زیاتی کی او پاکستانی روپی د فشار ښکار ده او کدا سلسله دوام وکړي نو د روپی بیا 1.8 روپی ته رسیدای شي. نور تفصیل د ریاض حسین پر رپورٹ کې.
د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي د پاکستان درآمدات 0.5% تر رسیدلی دي چې لوجې په مارکیټ کې د ډالر غوښتنه هم زیاته شوې ده. دی وایي پاکستانی روپی د فشار ښکار ده او د هغې بنیادی وجه د پاکستانی درآمداتو زیاتوالی دی. سجاد احمد وایي د تجارتي او کرنٹ اکاونټ خسارې د زیاتوالي او د مرکزی بانک لخوا د روپی آزاد حیثیت برقرار ساتلو لوجې د روپی قدر کې کمی لیدل کیږي.
نو مینس چې زمونږ کرنٹ اکاونټ خسارا تقریبا 1 ارب ډالر ته نږدې دا پر منت او دې حساب سره تقریبا 10 ارب ډالر زمونږ کرنٹ اکاؤنٹ خساره راتلی شي. نو د دې پرشر د وجې روپۍ ډیر په تیزی سره لویږي او ډالر خيږي. څوک چې امپورټ کوي جی ڈی پی گروتھ هم امپورټ اورینټډ دی. ډالر ډیمانډ ډیر سیوا شوی دی په مارکیټ کې. خو سٹیټ بینک انټروین کوي نه ایکسچینج ریټ کې. نو دغه وجه دا چې ډالر په بره باندې روان دی.
په انټر بینک مارکیټ کې دا وخت د روپۍ په مقابله کې د ډالر د اخستو بیا 1.3 روپۍ او 0.9 پیسې دا او ډالر په 1.3 روپۍ او 0.5 پیسې خرڅیږي. په پرانستي مارکیټ کې د یو ډالر قیمت د 1.5 روپۍ نه هم زیات شوې دي. سلنی وایي په 13 میاشتو کې د روپۍ په قدر کې پرله پسې کمی راځي او د مې د میاشتې راهسې په دې کې 0.5% کمی راغلی دی. مرکزی بینک وایي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لخوا هم 2.4 ارب ډالر پاکستان ته منتقل شوی دي او د پاکستان غیر ملکی زر مبادله ذخیره هم 0.5 ارب ډالر ته زیاته شوی. د مرکزی بینک مشر ډاکټر رضا باقر سوره دی وړاندې ویلی وو کرنٹ اکاؤنٹ خساره د قامی آمدنې د 2.3% پورې رسیدي شي او د دې مطلب دا دی چې اقتصادي حالې زلې مثبت تر روانې دي. رضا باقر دا هم ویلی وو چې یوازې د مرکزی بینک غیر ملکی زر مبادله ذخیره 0.5 ارب ډالر ته رسیدل یو ریکارډ دی. خدای اقتصاد ماهر پروفیسر منظور احمد وای د روپۍ د قدر د کمی سره په پاکستانی قرضو او ګرانې کې هم اضافه کیږي. دوی وایي تر کومه چې درآمدات او برآمدات د یو بل برابر شي ونیوي د روپۍ د قدر د کمی ستونزې برآپی خوي.
چې موږ په ډالرو کې واپس کې کوو یا دې ته راغې سروې کیش پیمنٹ کو یعنی داہی سود ورکو نو ظاہر ہے جے پمنگا باندھیا گا کر دے جے دانو سیوا شی یا داہی مقدار جے دانو سیوا شی دبہ تخلاصی و جے مونگا ایکسپورٹ سی کمی دا دی ریا سٹرنگتن شی اور دیر مضبوط شی اور دیر یقینی شی
پاکستانی روپے پدا سے وقت کے دے فشار سر مخ دا چے دا پاکستان حکومت پر ریکارڈ کچا دے ترسیلات زر دا منتقل کی دو داوی کڑی دی او ویلی دی دا پاکستان پروشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ہم دا باہر ہیوادن سخا راتون کی رقم دا دو ارب ڈالر زیاد شوی دا پاکستان دا تجارت وزیر عبدالرزاق داود سورز اڑان دے دعوی کڑی وا چے دا پاکستان برآمداتو کے دا کال پہ حساب درے ارب ڈالر اضافہ شوی سجاد احمد وائی کہ دا روپے دا قدر دا کمی سلسلہ روان وی نو حکومت با دا گرانے کنٹرول کولو دا پارا دا سود پشرا کی اضافہ اکڑی او دے سربا ملکی اقتصاد ہم پکلا رشی
مہنگائی کنٹرول کولو دا پارا بدوی انٹرسٹ ریٹ کے رو اضافہ کی آگے سربا بے معیشت لگ سلو ڈاؤن کی کم سچویشن چ روان دے او دا سے دا ہر سروانو دیر زرد چ ڈالر با 180 کراس کی او دا مہنگائی کنٹرول کول بے دیر زیتا مشکل بشی
اقتصادی پوہان امید سرگند وی چ دا آئی ایم ایف او پاکستانی مامورین ترمیان دا قرضو پ پروگرام بحث اوشی او دا توانائی دا بیو دا زیات والی سرسرا پاکستان تا شپگم قسط ہم جاری کری شی ریاض حسین وائس اف امریکہ ڈیوا مردان
دا شمالی وزیرستان سادگی قوم د جلغوزو د فصل مالکانو د میرانشاه پرس کلب مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړی وای دوی ته د جلغوزو د فصل پرې کولو اجازه نه ده ورکړل شوې خو انتظامیه وای د اجازه اخیستلو بهیر پیل شوی او ځینې قبیلو ته اجازه ورکړل شوې او نورې قبیلې دې هم خپل وخت پورې انتظار وکړي عدنان بیتانه پرې راپور لري
د قبایلی ضلع شمالی وزیرستان شوال تحصیل سدگئی قبیلې یو مشر ګلبت خان وایي چې زیاتې جلغوزې د دوی په سیمه کې پیدا کیږي خو دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې د جلغوزو پوخ شوی فصل واخلي هغه زیاته کړه دوی احتیاجي پرلت په میرانشاه کې پیل کړی دی د انتظامیه چارواکي دوی سره خبرو کولو ته رارسېدلي دي خو له دوی څخه وخت غوښتل کیږي چې دا ستونزه به زر هواره کړی شي هغه وویل ضرب اعظم عملیاتو کې ځپل شوي تر اوسه د بېکورۍ ژوند سره مخامخ دي او په دې کډوالۍ کې د چلغوزو فصل د دوی د معاش یوازنۍ سرچینه ده چې په دې کډوالۍ کښې پرې خپل مشکلات راکم کړي وایس اف امریکا ډیوا ته ګلبت خان وویل د چلغوزو فصل پوخ شوی دی او چې څومره ناوخته کېږي دا تاوان کوي او فصل ضایع کوي نوموړي زیاته کړه د دوی یوه غوښتنه ده چې د چلغوزې فصل اخیستو لپاره د علاقې ته پرېښودل شي او که دغه غوښتنه یې دلته نه منل کیږي بیا به دوی د صوبې مرکز پېښور ته لاریون کوي او هلته به په احتجاج پاخه کښېنېږي
دا ملازیسی دا قسم تو کہ ودمیر پایریا کہ دا زرغونزای پیداوار جوتا دا مو دتاو چ کربینا ری پای وی کرینا ندی اربینا ندی دا کربینا دی
د چلغوزی کاروبار کول کی او حکومتي چارواکی وای په شمالي وزیرستان کې ناش دی یو لک نتر یو نیم لک منه چلغوزه په قدرتۍ کچه پیدا کیږي او دا نه یوازې د ځای خلکو بلکې په ملکی کچه د اقتصاد ایوا مهمه سرچینه ده چې ملک ته په کرونو ډالر راوړي د حکومتي او پوځي چارواکو په خبره په علاقه کې حالات اوس هم خنډ دي او عملیات پکې روان دي چې له وجې ځایي خلک د بېکورې ژوند سره مخ دي او د چلغوزو د فصل د ټولولو کې دا لوی خنډ دی یو انتظامی چارواکي د نوم نه اخستو په شرط وویل د یو پلان لاندې خلکو د فصل اخستو اجازه ورکړل کیږي هغه وویل دوی په خپله د علاقې واک نه لري او پوځ سره په رابطه کښې دي چې کومې علاقې پوځ دوی ته په ګوته کوي هلته د فصل اخستو اجازه ورکړل کیږي او دا عمل روان دی او په روانه اونۍ یا نیمه کې به سدګي قوم ته هم اجازه ورکړی شي د چلغوزو کاروبار کوونکي لایر خان وویل د ضرب اعظم عملیاتو وروسته د چلغوزې کاروبار نیم په نیمه کم شوی دی وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې هغه زیاته کړه دوی دا چلغوزه منځني ختیځ اروپا او چین ته وړي او که په وخت دې ځایونو ته ونه رسي بیا پرې جرمانې لګي بل چې د افغانستان چلغوزې راشي هغه مارکیټ ته زر رسي نو بیا ورسره بیه ټیټه شي هغه وویل یو من چلغوزه نږدې $1500 بیه لري
تر به غذاب ته خو دا وشول چې څو کاله خو یو بالکل ضایع شول نه ویل پرې شولې داسې اجازات وي چې کوم ځای کې د آرمي چوکۍ وي بیا به درته ووایي چې دغه 20 متره یا 40 متره دا ته نږدې ما بردرمي نو داسې پاتې شي دغه نه ډېر جوته سر پر ولویږي که نه ډېر مول ضایع شي دومره کمای پکې روغ شي تقریبا 20000 بورۍ 25000 بورۍ تېره دا مال به موږ په لاس راغلی وي دا نوره مال به ضایع شي ټول
د یاده وړ نه چې په شمالي وزیرستان کې په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذاب په نوم پوځي عملیات پیل شوی وو چې د امیر د سیمې اوسیدونکو کړه شوې دي. پاکستانی چارواکي وایي د عملیات وروسته شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پټن ځایونه ختم کړی شوی دي او په سیمه کې امنیت پر ځای کړی شوی. خدا شوال اوسیدونکو اوس خپل سیمو ته بیرته نه دی واپس کړی شوی او د خپل علاقو څخه لرې د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. عدنان بیٹنای ډیوا شمالي وزیرستان.
کو د ډیوی سهارنی خبرونه پام دی چې پای ته رسیدي. د ډیوی تر مخامنی خبرونه پورې مو کوربا ز مجاهد جواد بولې الله سپارم. تاسو روغ جوړه خوشاله اوسئ.